او لما سره د تخنیکی همکاري په برخه کې همکار امان امیرزه هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او په زندانونو کې له شکنجه همکار ناخلي. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. خو پیل له خبرونو کوو. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شفان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په درېو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنګرونو تراتیا او هوایي بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلېرویشت کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډېر شفقان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډېر سرتیري د چهارشنبې په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابند شي او پرون ماسپښین د مجبوریت له مخې د طالبانو پر لیکو ورګډ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه شوه نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والي عبدالستار بارز دا مني چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پرمختګ موقتي دی.
فقط در یک نقطه دښمن پیشروی دره که او هم
دی وی دښمن یوازې په یوې نقطې کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا یې هلته مخنیول شوی. موږ د دښمن د شومو او منفي پلانونو لشنډولو لپاره څنګه پروګرام او جدي تیاری لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوستې له سقوط سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلی. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زورایسي یو ځل بیا زور اخیستی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه دوی یو وار بیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجه ادعا هم رد کړه. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له لارې په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پرله پسې څارنه کوي او زیاته کړه چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د واخان مینپال له خولې وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تروریستانو له تور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. له دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپوړو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په درېو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پورې هوایي حمله کړې. د امریکا د پوځ جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوسته د کال لپاره د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. نوموړي ویل چې د امریکا د پوځ هوایي حملو د داعش توان ته سخته ضربه ورکړې ده. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د حملو په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ډلې اصلي مرکزونه دي ترسره شوي. د همدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبانو لخوا د سقوط له ګواښ سره نه دی مخامخ شوی خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکي وای په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوي او څلیرش کسان يرغمل شوي. امنیتي چارواکي وای په يرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېږي پیل شوي او د يرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وایي د ډلې مشر غلام رسول چې په چوټو مشهور دی د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روانې میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو بانډونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکولو له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي مشر پاول ریان پرونۍ وینا د هغه اندېښنو په ځواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره له اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې دی د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. د مولي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپول چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. لاسادي رادیونه خبرونه اوري. په پام کې ده چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. وی ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاحکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وایي یو سری سرتیری پرون د ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیره اونۍ بې سارې درنې جګړې پکې وشوې له اوربند وروسته د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پوځي او افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوې. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړې. وایي په ویلي دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعاو په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې د روانې میاشتې د پیل په درې ورځنیو جګړو کې څو تنه ووژل شول. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو نښتو دوام وکړ او د تېرې جمعې په ورځ هم دوه کسان په نښتو کې ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او پښتو زندانونو کې شکنجه. دا ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
په محادثو کې د شکنجه په اړه باندې دا کاملا مردادو.
په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې که د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو شمېر نورو هیوادونو بشري وضعیت په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. دا موضوع به هم وڅېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې. پر موضوع له کابل رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اعلان شوو اسنادو له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په حمله کې لاس درلود. همدارنګه به واورئ چې فراه ولایت د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په دې وروستیو کې لغوه شوه. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. یو کلیز او زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. افغان حکومت وایي په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي د سرګندونې وروسته لاغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ. په حقیقت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حملې او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوي. جمهوري ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایاتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لرې کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میراپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میراپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنا ده چې حکومت د بشري حقوقو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میراپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مردادو ورسمشر د کار په لومړیو ورځو کې د سرخی پله د زندان سره او بیا د شزو د محبس په لیدنه وکړه. دې په خاطر باندې چې ژوند یې وګوري او د هغوی دوستي په اړه او د هغوی سره مخامخ خبرې وکړي خپلو ستونزو په اړه دا د دې ښکارندویي کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو هوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
باور سازمان اف بین
المللي یافتهایی که ما داریم نشان میده که د سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوی خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مقرره رسیږي. په تیرا د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله ترسره کیږي ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم درز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
سمغګله ازادي رادیو نو ری دوستانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه ریپورت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت پکې اندېښنه ښودلې ده د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې هم د بشري حقوقو وضعیت څېړل دي. په دغه ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر حکومتونه د مدني ټولنو او رسنیو مخه ځکه نیسي چې د عامو خلکو له پښتنو ویریږي. ریپورت په ځانګړي توګه د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو او په روسیه کې د بشري حقوقو د ځپنې په اړه لیکلي وایي دغه حکومتونه د مخالفو او منتقدو غږونو مخه نیسي. د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د ریپورت نور جزئیات له مللي بشیر نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي راپور کې وایي چې نړۍ د حکومتداري له بحران سره مخامخ ده، ځکه چې دولتي او غیر دولتي ډلې ټول له بشري حقونو سرغړونې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بشري حقونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویلي، واشنگتن لیدلی چې په نړۍ کې دواړه دولتي او غیر دولتي ډلې هڅه کوي چې د مدني ټولنې ساحه تنګه کړي، د رسنیو مخه ونیسي او انټرنیټي ازادي کمه کړي، چې مخالف غږونه ګوښه کړي او په ځینو مواردو کې خلک وژني او لخت کورو یې باسي. دغه راپور د اپریل په 14 نیټه خپور سو. جان کیری د حکومتونو هغه هڅې هم غندلې چې د بیان پر ازادۍ د بندیز لپاره کوي، او خبریالان د انتقادي راپور جوړولو په خاطر زندان ته لیږي او یا د غیر دولتي ادارو کارکونکي په نقشه کوي، ځکه چې د هغوی په وینا دغه ادارې بهرنۍ نظریې لکه بشري حقونه پر مخ بیايي.
تیر کال ما یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړ چېرته چې د بشري حقونو او دیموکراتیکو اصولو څخه زموږ ملاتړ زموږ د ډیپلوماسۍ مرکزی ټکی و. په دوی کې د منځنۍ آسیا دولتونه شامل دي چېرته چې مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده.
جان کیری ویلي چې غیر دولتي ډلو لکه اسلامي دولت سختریزه ډله او بوکو حرام په 2015 کال کې د بشریت پر ضد د ټولوژنې په ګډون جنایتونه وکړل. د ویل داس ډلې د اعتبار وړ او اغیزمنو دولتي ادارو د نشټوالي لکبله پرمختګ کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې استبدادي حکومتونه په ټوله نړۍ کې د مدني ټولنو پر وړاندې په چټکۍ سره عکس العمل ښکاره کوي، ځکه چې د عامو خلکو له پښتنو بیریږي او د خلکو له یو ځای کېدو څخه چې دوی یې نسي کنټرول کولای د ګواښ احساس کوي. د راپور له مخې په 2015 کال کې د استبدادي حکومتونو لخوا د مدني ټولنو ځپنه زیاته سوه او خپلواک غږونه چپ کړای سول. د سیاسي بحثونو مخه ونیول سوه او د سوله ییز تغییر پر مخ ورونه وتړل سول. راپور د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو پر حکومتونو تور پورې کوي چې د سیاسي ازادي مخه نیسي او همداراز له بیوروکراتیکو لارو سیاسي مخالفین ځپي. راپور پر کرملین تور پورې کوي چې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره یې ځینې لارې غوره کړې چې پکښې د نویو ځپونکو قوانینو جوړول او مشخصې قانوني سزاوې اورول شامل دي. د راپور د ادعا له مخې د کرملین دا کار د افرادو او ادارو چې د حکومت پر ضد د انتقادي فعالیتونو برخه وي د بیرولو، بندي کولو، سزا ورکولو، زنداني کولو او جریمه کولو له لارې ترسره کوي. راپور پر روسیه تور پورې کړی چې په ځانګړې توګه هغه افراد او ادارې په نقشه کوي چې د کرملین لخوا په زور او غیر قانوني توګه له اوکراینه د کریمیا د جلا کولو مخالفت کوي. مسکو په دوامداره توګه دا ستورونه رد کړي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د بشري حقونو په اړه راپور ته تل په غوسه عکس العمل ښکاره کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دا د آزادی رادیو ده. اوس هم د افغانستان د قانونو په اړه ویل کېږي چې له کلونو راهیسې د افغانستان د قانونو شتمنۍ د یو شمېر زورواکو لخوا لوټ کېږي. افغانستان چې یو بې وزله هیواد دی، دغه طبیعي زیرمو ته ډېره هیله شته چې د دې هیواد په اقتصادي رغونه کې به مهم رول ولوبوي. خو اوسمهال د لاجوردو له لارې لاسته راتلونکې شتمنۍ د طالبانو، قاچاقوړونکو او ځایي جنګ سالارانو دا آیت ذریعہ ګرځیدلی. ملالای بشیر په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته رپورت جزئیات وړاندې کوي.
څېړونکي او کارپوهان وایي له بدخشانه په غیر قانوني توګه د زرګونو ټنو لاجوردو د استل کېدو له کبله افغانستان میلیارډونه ډالر له لاسه ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور او د قانونو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د هغه د سلاکار د یادښت لمخې عبدالمالک د پولیسو یو ځای قومندان دی چې د یو لوی کان کنټرول په لاس کې لري. د غیر قانوني کارګرانو په واسطه له دغه کان لاجورد باسي او طالبانو ته پیسې ورکوي چې دوی خپل کار ته پرېږدي. قاچاق وړونکي ځایي چارواکو ته بډې ورکوي چې د دوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړي کله چې دوی دغه ګران بیه ډبرې له کابل پاکستان ته د خرڅلاو لپاره وړي. د نړیوال شاهد په نامه د افغانستان د نړیوال ملاتړ د کمپاین مشر سټیفن کارټر وایي وسلوالی ډلې د دغو قانونو لالارې آیت ترلاسه کوي او دغه غیر قانوني کاروبار د بی ثباتی او اداري فساد له تر ټولو لوی وسیلې څخه دی، او دا یوازې په بدخشان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې. د د شاغلی کارټر په وینا د ګران بیا ډبرې لاجوردو په غیر قانوني توګه استل د افغانستان د قانون د لوټ کېدو یو کوچنی بیلګه ده او د ده په وینا د بنسټیز امنیت د نشتوالي په صورت کې داسې خطر هم شته چې افغانستان د منابعو په واسطه له پرمختلونکي سخت دریځې سره مخامخ سي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان استازی جاوید مجددي اټکل کوي چې د لاجوردو 70% عاید د طالبانو لاسته ځي چې له قانونو سره حضور لري. افغانستان د زغال، مس، اوسپنې، جست او سیماب او ګرانبیه ډبرو لکه یاقوت، زمرود، سرو او سپینو زرو زیرمې لري. د دغو ګرانبیه معدنیاتو اصلي به یې معلومول ګران کار دی، خو اټکل کېږي چې د افغانستان د کانونو زیرمې د 3 میلیارد ډالرو ارزښت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ډیری د لاجوردو ډبرې د پاکستان په پېښور ښار کې د چینایانو لخوا پیرل کېږي. چارواکي وایي چینایي وګړي د دغو ګرانبیه ډبرو په پیرلو سره چې پیسې د طالبانو جیبونو ته ځي په افغانستان کې جګړه تمویلوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکولو لړۍ پیل کړې. د وژل شوو پولیسو وارثین وایي چې بېکرایي او په بامن سیمو کې استوګن کېدو ته خوشاله دي او د حکومت دا کار ستایي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاید د پنجشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 950 بابا پارتمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شوو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې دغو وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونه سپارلي دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمانونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشاله دي.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تېرېږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي په داسې حال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې او ولګوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي د برېښنا د واردولو هغه پروژه چې له ایران سره وه لغوه شوې ده. ټاکل شوی وه چې دغه پروژه په روان لمریز کال کې عملي شي، خو اوس چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به فراه ولایت کې د لمریزې یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 80 میگاواټ وارداتي برق قرارداد په دې وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوی دی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي دغه قرارداد یې د ډېرو لګښتونو او امنیتي ستونزو له امله لغوه کړی دی. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډېر لوړ ټاکلی و، همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولی شول.
د دې ټولو عناصرو په بلخ کې چې یعنې قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و، او برق هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه، او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې دسته به چې غوښتلو په هغه وخت کې بېبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وې او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وادي پر ځای نشوي فرایي پولیس د برق دراويستلو لپاره حق دی د فرا بند جوړول د فرایي پولیس حق دی او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېری چلند کیږي
همدې حال کې د فرا والی محمد اسف ننګ وایي چې ایران فرا ته په لوړه بیه برق ورکوي او که دغه لګټ پر سولري یا لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فرا ولایت په خیر دی او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټ مند شي. د هغه په خبره لمریزې برېښنا د فرای ولس خپل ملکیت او برق بیه هم ډېر ارزانه وي.
موږ دا د سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی ده د دې استقبال کوو. دا ښه شی ده، برق ډېر ارزانه کېدای سي راسي. مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به را تمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم اداره چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنی هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرای ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبهیده شي چې تر کله به د هغې پروژې کار پیژي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 مګاواټ لمریزه برېښنا فرا ولایت ته برابره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمیر په ډاګه شوي اسناد څرګندوي چې په 2009 کال کې په خوست کې د سیایي په دفتر په برید کې ښایي د پاکستان استخباراتي ادارې سیایي ISI لاس درلود. د فارین پالیسۍ د مجلې د ریپورت له مخې دغه اسناد په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شوي دي. په دې حملې کې د سیایي او افسران او د اردن د استخباراتو یو کارکوونکی وژل شي. و په اړه د ملالۍ بشیر ریپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکوونکو د 2009 کال د حملې تر شا شایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور له مخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 1.5 نیټې له حملو 2 اونۍ وروسته ترتیب سوي وو. اسناد د حقاني شبکې د عملیاتي کارکوونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکوونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو له مخې چې په چهارشنبه خپاره شول په حقاني شبکه شک و چې له ISI سره به په اسلام آباد کې میاشتنۍ غونډې کولې او ISI د دغو غونډو پر مهال حقاني شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د ISI لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقاني شبکې او ISI ترمنځ اړیکې یو څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نسته.
اسلام آباد خواوشا ډیرو الته جرګې مرکې کولې، داسې مرکو کې دی ناستو چې د کورمې په حواله یو جرګه وه. ما ته دا معلومات ذاتي چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناستو او دا د دې کیبل نه وروستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټنګ خبره ما ته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه ته حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو ته مالي مرستې ورکوي. ښاغلی تقی وایي د دې لپاره چې د ISI د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي.
د اسلامي هیوادونو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ترکیه کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو مرکز پر جوړولو موافقه کړې. دا موافقه د اسلامي کانفرنس په غونډه کې چې پرون په استانبول کې پرانستل شوه وشوه. د غونډې په پرانستون کې وینا کې د ترکیې ولسمشر تروریزم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
د ترکیه ولسمشر د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات تر شا کړي او له امنیتي او مالی لارو د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. رجب طیب اردوغان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي په نوښت د اسلامي هیوادونو د ائتلاف د ملاتړ غوښتنه هم وکړه. اردوغان ویل د دې پر ځای چې نور قوتونه د تروریزم او تروریستي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره مداخله وکړي، اسلامي هیوادونه باید په خپله د دې ستونزې حل پیدا کړي. د ترکیه ولسمشر په ډاګه کړ چې د اسلامي کانفرنس و 500 غړ هیوادونو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره په استنبول کې د پولیسو د همکارۍ او همغږۍ د یو ګډ مرکز پر جوړولو موافقه وکړه. رجب طیب اردوغان وویل دا د شرم ځای دی چې د تروریزم اکثره قربانیان او اروپا ته د تلو په تکل کې په سمندر کې زیاتره ډوبېدونکي مسلمانان دي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد تر اوسه شاوخوا 1,00,000 کډوال چې غوښتلې یونان ته لاړ شي له ډوبېدو ژغورلې دي. د اسلامي هیوادونو په دې کانفرنس کې زیاتره بحثونه له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو او د کډوالو پر مسأله ترسره کیږي. دغه راز د سوریې کورنۍ جګړه هم د کانفرنس د بحثونو د اجنډا په سر کې ده. د اسلامي کانفرنس په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د ایران د ولسمشر حسن روحاني په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم 8:30 بجې شوي. ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. یو ځایي امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري وي د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډیر سرتیری چې د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلا بند شي و د مرستو د نه ور رسیدو له کبله د طالبانو پر لیکو ورګډ شوي دي. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې دوی د امریکا د متحده ایالاتو د وروستي ریپورت پر ځینو برخو ملاحظات لري. دوی وایي تر اوسه پورې دوی د بشري حقوقو د برخې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. پام کې د افغان حکومت د ملګر ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د نوي 2018 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د يرغمل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي د ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لپاره د دفاعي وړتیا او د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د 8:30 بجو په خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لرو. مخکې له دې نه چې یو کلی زرغګونه ډرامه درته وړاندې کوو، یادونه کوو چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع د کابل په سټوډیو کې په ژوندۍ توګه بحث لري. له مل مسله چې تاسو هم کولای شئ پکې برخه واخلئ. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غگونا.
گران آوریدون کو السلام علیکم. در درامه پتیر برخه کی در پیس بات ورسیده چی پا ماشومانو دران کارو نکول لزیان خالی ندی، زکا پا بطه کی در یو تن ماشوم پشا سخت جوبل شوا. اوس رزی واورو چی مشران در چل پر را طول سیوی دی.
ورونو خیر یوسه چې زما باغ ته د جرګې لپاره حاضر شوی. تاسو هر وخت د خیر غوښتنې غونډې ته راغلي یاست. کور مو ودان. همدا د اتحاد او اتفاق بیلګه ده.
سمه ده، سمه ده.
ملک صاحب نواب د خیر کار ته راتلونکی او را بلونکی دواړه الله تعالی ته معزز دي. او زه د دې کلي د ملا امام په حیث ځوانانو نه ډېر خوشاله یم.
خیر اوسه مننه مننه مولوی صاحب.
د مننه لپاره نه وایم، رښتیا هم دا ځوانان دي چې د هر یو کلیوال ستونزه خپله ګڼي او نه وایي چې په موږ یې څه.
ملک صاحب جرګې خو چار چیرته وي ښه وي، خو ستا په باغ کې خو خوندوره ځکه وي چې هر کله همدا خوندورې کلچې راوړي.
تو خو سم د خېټې ملنګې زړه دې پدمشه. لکه چې اصله خبره پاتې شوه.
نه نه، ولې به پاتې وي؟
مولوی صاحب زما په نظر دا د هر انسان وظیفه ده چې د ځان او خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي.
خو چې ټول در سره یو ځای شي دنیا به ګل و ګلزار وي، ټول به خوښ وي.
که دا بټۍ له کلي لرې نه شي نه به د کلي خوند وي او نه د کلیوالو، ځکه چې ډیر ماشومان ناروغه دي.
هو په کار ده چې کلک تصمیم ونیسو. دا خو وړه خبره نه ده، هغه ماشومان چې هلته کار کوي ټول له سبقه پاتې دي.
او ملک صاحب مونږ خو بې سواده پاتې شو، هسې نه چې اوس مونږ ماشومان هم بې سواده پاتې شي.
خدای دادا خبره په خندا کوي خو په خی خورا کوي. اوس د درس او قلم وخت دی، شکر دی کلی کې ښوونځی لرو اخر.
اوهو جمیله زویه ته ښه وایې، په تېره جرګه کې مام دا خبره یاده شوه چې عبدالسلام پر خپله ځمکه بټۍ جوړه کړې ده، موږ باید څنګه مخه ونیسو؟ او بل دا چې پیسې پرې مصرف کړي.
هو مصرف خو یې شوی، خو دلته دواړه لورې ملامت دي. که سلام تېروته چې د کورونو خوا ته یې بټۍ جوړه کړې، موږ بیا په دې ملامت یو چې کله دا بټۍ جوړېده ولې مو غږ پورته نه کړ.
او خپله ملامتي قبلول ښه خوی دی، خو که دا بټۍ پاتې شي دلته د کلیوالو ژوند ته خطر دی. داسې یو کار به وکړو چې هیچا ته تاوان ونه رسیږي او د ټولو ګټه یې پکې.
مولوی صاحب رښتیا وایي، زموږ هدف دا نه دی چې څوک بېکاره شي یا یې له کاره وباسو، یوازې همدې لوګي او ناروغیو نه خلاص شو.
او ملک صاحب د ټولو نیت معلوم دی.
زما په نظرم همدا سمه خبره ده. هغه ورځ مې د چاپیریال ساتنې قانون ولوست، دا همدې موضوع لپاره په اتمه ماده کې راغلی دي چې که څوک د چاپیریال د ککړولو سبب وګرځي باید خپله له خپله کاره لاس واخلي، که نه قانوني چلند ورسره کیږي.
ښه دا جابر نومی څوک دی؟
جابر هم په شروع کې د اسلام په شان راغلی و، کار کې مو نیولی و، وروسته بیا هغه هم په سرمایه کې را سره شریک شو.
دا وطن به ستاسو له لاسه څنګه وران نه شي. ښه سیلانی، د اوس لپاره مې ستا نه پوښتنې ختمې شوې، ته څه ویلو ته لرې؟
نه څه به ووایم صاحب.
سربازه
صاحب،
جابر راول او سیلانی بوزه در سره.
ښه صاحب. اخوا تېر سه جابره، ته راځه سیلانی.
راځه راځه جابر خانه، دې څوکۍ کې آرام کینه. ښه جابره، اول به ستا نه واورم چې څه وایې.
سرنوال صاحب زه.
ښه جابره، تو خو مسؤلینو له مخدره موادو سره لاس په لاس ونیولې، په داسې حال کې چې پر متعدینو دې پوډر خرڅول.
هو خو صاحب زما ګناه نه ده.
ښه پوډر خرڅوې پکې شریک یې او ګناه دې نه ده؟
نه صاحب هغه دروغ وایي.
جابره درته مې وویل چې ته بالفعل نیول شوی.
صاحب وایم هغه هر څه زما نه دي، زه یې په زور لیږلی وم، زما له قاچاقو سره هېڅ کار نشته.
جابره په دې خبرو وخت مه ضایع کوه، تم له دوی سره برخه لرې که څنګه؟
نه صاحب دروغ دي، زه او اسلم دواړه له مجبوري نه ورسره ولاړو، مونږ ته اخترونه راکول.
او لکه تاسې پر اسلم ډزې وکړې که څنګه؟
صاحب هغه هم زما کار نه و، د مشر رئیس امر و، ویله چې مونږ رسوا نه کړي. صاحب زه یې په اخترونه له ځان سره ساتلی وم.
ښه نو هر څه چې و ستاسې دوسیې به ډېر زر لومړۍ محکمې ته ولېږل شي، پرېکړه به هلته کېږي.
اوش د زړه غوښې مې اوبه شوې. دا د عبدالله د پښې درد ولې نه ښه کېږي؟
دوا دې په خپل وخت وخوري زر ښه کېږي، اوس وزه دا کویخ.
دوا مې ورکړه ویده شو، د شپې ډېر نارامه و، هېڅ نه و ویده شوی.
د مات هډوکې درد خو ما لیدلی، بدره کم درد لري. نفسې مات شو.
زه خیر، زه یې شیشې ټولومه. د محب پیالم وه، دا یې څومره خوښه وه، څه به وایي؟
څه دا لکړه تورې دا لکړه مې څه شوه؟ ښه دغه دې پیدا شوه. ځوانۍ څنګه لاړې؟ دا یو دروازې ته تګ هم راباندې غضب شو.
ا
السلام علیکم غوث الدین خانه.
وعلیکم سلام ملک صاحب. ته و زموږ د غریبانو کور. راځه راځه.
ته ګوره، داسې ښه چې ما به دې هېڅکله پوښتنه نه وي کړې. څنګه ده؟ د زوی پښه دې څنګه ده؟
نه نه ملک صاحب، پوښتنه خو دې کړې ښه ده، زوی مې خو دومره ښه نه دی.
دا ته څه وایې؟ یو څه بدلون خو به پکې راغلی وي.
ډېر ورسره په عذاب یو، بېګا یې هېڅ خوب نه دی کړی. ملک صاحب دې خواته کښېنه، دغلته دغه بالښ وي.
خیر اوسي، خدای مهربانه دی، ښه بچي له خیره. خو ډېر ژوبل شوی یم، وه له خټو ډاک قالب یې په پښو لوېدلی وه. خام وړوکی هلک دی، دې ته یې له خښتو وهلو سره څه
مجبوری ده نو ملک صاحب؟ زما حال خو هم ګوري کنه.
او والا ملامت خو نه یې.
نور څه خو نه شم درته کولی، دغه یوه پیاله چای درته.
نه نه اخلم، چای نه څښم، یوه بله خبره هم درته کوم، بیا درنه ځم چې له کار لرم.
امر وکړه ملک صاحب.
غوث الدینه، کور کې مې یوه خبره واورېدله، او یو څه زه هم خبر وم. دا د کلي ښوونځي کې ښوونکي په کار ده.
هو هو خبر یم.
وایم ستا مېرمنې درس ویلی، دولس هم خلاص کړی، که به راغلی وای نو ښه به وه.
وروره عجیبه خبرې کوې، که زه اجازه هم ورکم د خلکو له خبرو به څنګه ځان خلاص کړم؟
ښه دومره خو پوه شوم چې د خلکو د خبرو لپاره یې نه پرېږدې. غوث الدینه، ته خلکو لپاره پر خپلو بچیو دا ظلم منې چې په پټۍ کې کار کوي او له درسه پاتې وي؟
څه وکړم، د چا خوله خو تړل کېږي نه، ټول خلک به راباندې ملنډې وهي ملنډې.
ګوره وروره، شله کېږم نه، خو دومره وایم چې کار نارینه او ښځه نه پېژني، او چې کله پوهېږي د خلکو خبرې بې ځایه دي، نو ولې بیا پسې ګرځي؟
نه پوهېږم چې د چا ومنم.
غوث الدین خان، زما انګور پوره مکتب هم نه دی لوسته، دومره خیر هم ځان او هم کلیوالو ته رسېږي چې کور کې د کلي ښځو انجونو ته درس ورکوي او خپل کم زیات فیس هم ورنه اخلي.
ښه خبر یم.
هغه ورځې جمیل یو کتاب راوړی وه، په کې لیکلي وه چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی، نارینه وي او که ښځې. موږ دا منو، او پر ماشومانو مو چې د کار حق نشته په هغو بیا کار کوو.
کشه ورکې شې، ستاسو لاسه خو زه لیونۍ شوم. مخکې مې ویلې پاکه سترا جارو کړه، اوس درته سهال شو. وی خدایا، دا دې پلار پلار ولې حویلۍ ته راوتلی؟ چې دې ویل ولې حویلۍ ته راووتې؟
کور کې مې بېخي زړه په تنګ شو، ته یو لیمچا راوړه، دغلته دې سوري ته اوار کړه چې څو دقیقې دلته کینو. له ډېر ملاستې نه مې بېخي ځان په درد شو.
راشه دلته کښېنه، د دې چرګانو له لاسه خو ټوله ویلې ککړه شوه.
خیر ویسې.
ملک نواب خو ډېر ځان کښېناستو، څه یې ویل؟
څه یې ویلې نو؟ زه یې بېخي چورتي کړم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خیریت خو به وي، څه خبره ده د عبدالله پلاره؟
هغه هم خبر شوی چې د کلي ښوونځي کې یوه ښځینه معلمه په کاره ده. ویلې چې ورنجار پریده چې معلمه شي.
خدای دې خیر ورکړي، ملک صاحب خو ډېر ښه سړی دی.
کیشي څه ورکې شې؟ ډېر یې وویل ورنجار پریده چې معلمه شي. ما هر څه ورته وویل چې د کلي خلک به څه وایي، وایي نه منله. عین دا چې د قانون یوه ماده یې هم راته وویلې چې ښځې د کار کولو حق لري.
زه نو څه ووایم، ته خو د چا خبره نه منې. زه لښتې څوک کراته راته ویلي وو، خو ما له ویرې درته ویلی ونه شو، پوهېدم چې نه مې پرېږدې.
او ښځې، ته ولې نه پوهېږې؟ د کلي خلک نه پېژنې. زه خو بېخي د دې خلکو خبرو ته چورت وړی یم.
ګوره د عبدالله پلاره، خلک خو هر چا پسې خبرې کوي. کومه ورځ همدې خلکو له تا نه پوښتنه کړې چې ته څه لرې، نه یې لرې، وږی یې، تږی یې؟ بیا معلمي خو ډېر ښه کار دی.
په دې خبرو خو زه هم ښه پوهېږم نه پیسي. خو
څه بیا به وایې چې د خلکو خبرې؟ ها
همدغه خبرو ته خو زه اندېښنه کوم. خو ملک صاحب هم ښې خبرې وکړې، د هغه خبرې زما خوښې شوې. هو
ښه، نو ستا خوښه. خو زه نور نه پرېږدم چې زما زامن په پټۍ کې کار وکړي.
نو زه باید ښه سوچ وکړم ښځې، دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه.
پښتو سپته ویور
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې دا ګړې د یو کلی زرغګونو ډرامې یو سلو شپږ څلوېښتمه برخه واورېده. اوس مو د دې اونۍ بحث ته چې تر نهو بجو دوام کوي، زه یوسف زدران او تخنیکي همکار مې رامین کاکړ هرکلی کوو. ستړي مشئ خو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ هره دوشنبه د ماسپښین دوه نیمې بجې خپرېږي چې ورسره په پای کې د اونۍ پوښتنه هم وي. نو که تاسې اورېدلي وي دا ځل د ښځو د کار په حق خبرې کوو، د کار د حق په اړه 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 پیتو غږ ثبتون کې شمیرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیدلي. دا درته خبرو او په خبرونه کې ستاسو ژوندۍ اړیکې هم مخلو. په همدې موضوع د بحث لپاره میلمانه هم لرو. داونې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مرستیاله عفیفه معروف را بللې ده. اغلی معروف، مننه چې بلنه منلې خبرونه ته بخیر راغلې. ستړي مشي.
مننه تاسو نه هم خپل سلامونه نیکی هیلې درنو اوریدونکو ته وړاندې
کړم. قدرمن اوریدونکو، په ډرامه کې تاسو واوریدل د نفیسې کورنۍ سره لدې چې بې وزله ده، ماشومان درانه کارونه کوي، خو هغه د خپل کسب او تعلیم څخه ګټه اخیستو ته له خنډونو سره مخ ده. تاسو د هغې او په مجموع کې د میرمنو کار ته په کوم نظر ګورئ؟ 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمیرو ته ستاسو اړیکې هم اخلو. اغلی معروف، په پیل کې تاسو ترازو که زمونږ اوریدونکو ته ووایئ چې د بشري حقوقو اعلامیه او د افغانستان قانون د ښځو د کار د حق په اړه څه وضاحت لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د بشری حقونو اعلامیه په خپل موادو کې د ذکر کړی ده چې هر ښځه حق لري، یعنی همداسې چې نارینه حق لري چې کار وکړي، ښځې هم حق لري چې کار وکړي، او په هغه ساعتونو او هغه برابر مزد چې نارینه ته ورکول کېږي د کار په مقابل کې باید ښځو ته هم ورکول شي. او د افغانستان د اساسي قانون نه 30مه ماده کې ده صراحت لري چې ښځه د ټول وبخې کار د ټول ادباو حق دی، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته، یعنی قانوني ممانعتونه قطعا نشته په افغانستان قوانینو کې چې ښځه کار ونی کی. نو د همدغه نه څلوېښتمې مادې پر اساس، یعنی د افغانستان ټول ادبا حق لري چې کار وکړي، چې په هغه کې ښځینه هم راځي چې باید کار وکړي او نارینه هم باید کار وکړي. همدارنګه د ښځو سره د تاوتریخوالي د قانون د مخنیوي په 19مه په 15مه ماده کې 19مه فقره کې د کار او د تعلیم او د لاسرسۍ د صحي خدماتو د پاره ممانعت تاوتریخوالی ګڼل سوی ده، او په همدغه 15مه ماده کې تاوتریخوالی جرم دی او هیڅوک نشي کولی چې په ښځه باندې تاوتریخوالی وکړي. نو موږ ویلی سو چې هیڅ نوه قانوني ممانعت د ښځو د کار دپاره نشته، او ټول خویندې کولی سي چې کار وکړي، د خپل ګټو نه برخمن سي او شتمنۍ ولري.
تاسو کافي وضاحت ورکړو چې قانوني ممانعت نشته، او که چیرې کېږي هغه تاوتریخوالی ګڼل کېږي. اما کاملي لیدو ته شو دلته وګورو، ډېرې زیاتې ستونزې دي، هغه علت په څه شي کې دی؟ فکر کوي کلتوري ستونزې دي، کنه خلک د قانون سره آشنا نه دي. مشکل تاسو په دې برخه کې زیات کار کوي، اتمن چېډنې لري، ستونزه په څه کې ده؟
بله، مشکلات موجود دی د ښځو د کار په وړاندې، چې تاسو خبره ده هغه حاکم سنتونه دي چې په خلکو باندې حاکم دی، او د ښځو سواد نه درلودل دی چې ډېری ښځې سواد نه لري، یعنی لږ ښځې سواد لري، خو بیا هم بې سواد ښځې هم کار کولی شي لکه بې سواد نارینه چې کار کولی شي. او د په کورنۍ کې تسلط د نارینه پر ښځو باندې چې نارینه نه غواړي چې ښځه کار وکړي او ښځه لاسته راوړنه ولري او د ځانه پیسې ولري یا خپل وخت د کار دپاره تیر کړي. نا امنی هم یو د هغه عواملو څخه دی چې ښځې نه پرېږدي چې په اوسا ډول د خپل کوره ووځي او یو ځای پورې لاړ شي او کار وکړي. کنه کار کول په افغانستان کې په اسلام کې حتی هیڅ معنی نه لري، لکه چې موږ او تاسو همیشه اورېدلې دي چې حضرت بیبي خدیجه کله چې حضرت محمد رسول الله سره ازدواج کوله، هغه یو تاجر ښځه وه او د ځان نه یې سرمایه درلودله، د ځان نه یې شتمنۍ درلودله. اتمی تجارت داسې په چوپه خوله نه کېږي، خامخا روابط یې درلودله.
ډیر زیاته مهرباني. ستاسو نظر مونږ خبر کو، اتمن اوریدونکو هم خپل نظرونه لري. دا غوی پلوریزو لمړی اوریدونکو زمونږ سره مشنه اوریدونکو دی نبی الله. نبی الله ډیر په خیر راغلی، ستړی مشه. د نن موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو که پښتنه لري هغه هم.
السلام علیکم. درنه سلامونه تاسو ته، ستاسو نظر من می نبیلا د زابل نه د ارغنداب د سره د شګانه کې یو څه نبیلا د چې بل غنه د سره پاری کې کوم درن کې د نور تاسو وګورو اوس او سره شهر هسته کې نو تاسو کله میرمن د اکثر میرمنه د ټولنې یو پیاوړې خبره کې بللای هغه په سارا او چې هغه د چرانې هم تاسو پانا نسټوره کې خپل کار ټولې هم نسې په خه د مصر انجام کې خو په افغانستان کوم ولایت
پوښتنه هم واخیسته او نظر هم خیر اوسي. او بل اوریدونکی هم اخلو په همدې موضوع، د دوی نظر اخلو. مهرباني، تاسو خپل نظر ووایئ هر څه چې لرئ. بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي. دلته په سټوډیو کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ساوی دفتر مرستیال ایفا معروف دی. دا به نظر وای او که تاسو نظر وای 0993540 او 0923255 شمیرو ته اړیکه ونیسي، او که غږ سفتوي راته 0906901 شپېته شمیرې ته چې زنګ ووهئ غږ سفتولی شي راته. بل اوریدونکي لرو، مهرباني. بلې، که خبرې وکړي ستاسو اړیکه وصل ده. بلې، خبرې کوي. ښه، دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. خیر، وروسته بیا د دوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ورور، خبرې وکړي.
شمسلان ازانی هم د زبل ولایت تاسو ته معافیم.
ډېر بخیر راغلی مهرباني.
خبره دا ده ورور جانه، کوم څه فکر وکړو. هغه د عائشې رضی الله تعالی عنها کوم زمانه شو ده، هغه د صحابه کرامو زمانه او په هغه وخت کې پیتنی نه وي، په هغه وخت کې فساد نه و. لیکن موږ تاسو نو ورځ د پیتنی او بازار د فساد د بارانو په شکل باندې وره نه ورځ خو به داسې د پراخ اجازه دغه پراخ اجازه شریعت او ځانان ته څرګندې یو بل ولایت کې په خپل سر باندې تجارتونه وکړي، هلته اوسېږي. نو د حقوق چې دی الله تعالی او د الله رسول کړی دي، انتراقه په ځای بل هیڅوک عاجل نه شي جوړېدل. نو نعوذ بالله چې څوک تاسو وایي چې الله رسول په دې باندې ظلم کوي، د دې په کورو کې ناستې وي، څنګه دي څنګه دي. نو دغه د شریعت د نگاه څخه خو بالکل اجازه چې داسې بشري حقوق دي. نو ورځ راغله موږ تاسو وینو چې نړۍ یو پر بل مخ کله سره استنتقدر عقیده دا کوي، خو یې خبره ده کني
ډېر زیاته مهرباني ستاسو نظر. او له زابل نه شمس الله او یو مهم موضوع ته اشاره وکړه. اتمن په دې همدې موضوع باندې یو لومه نظر به هم په راتلونکو خپرونو کې ولرو چې په کومو برخو کې د دوی ونډه، د دوی کار مهم دی او اغېزمن تمامېږي. معروف صاحب، تاسو ته راځو بیرته. کوم ولایتونه دي نبی الله پوښتنه وکړه چې هلته نسبتا وضعیت تاسو ښه ارزیابي کوئ او چیرته ستونزې ډېرې دي؟
اصلا په ټول ولایت کې موږ وایو چې ښځې کار نه کوي، په ټول ولایت کې کار کوي. په د ورزګار نه نیولې تر پکتیا پورې، تر بامیان پورې، تر یعنی غور بادغیس. خو ښځې ډیری په مراکز د ولایتونو کې کار کوي، یعنی هغه د ولایت مرکز چې وي هلته کار کوي. او بیا هم که ورشو چې ښځې په د نورو ولسوالیو کې چې امنیت نه لري بیکار ناستې دي، نه دي بیکار ناستې دي. دوی د سهاره چې پورته کېږي تر ماښام کار کوي، خپل کورنۍ کې کار کوي، په پټیو کې کار کوي، د زراعت په برخه کې کار کوي، ماشومان ساتي، پخلی کوي، هر څه کوي. خو په دې توپیر چې په د دې د کارون د پارسوک اجوره نه ورکوي، مس نه ورکوي. او د نارینه په ان چې دوی کار نه کوي. په داسې حال کې چې دوی ډېر کار کوي، یعنی اوبه راوړي ډېری ولایاتو کې، اوبه خېجوي د غره سر ته، لوړ ځایونو ته، او چون مست نه اخلي خلکو په اند چې دوی کار نه کوي. خو بیا هم موږ وایو چې په هغه ولایاتو کې چې ښځې باید کار وکړي، د فساد وجود په رښتیا هم د خپل بل ورور خبره،
بالکل
شمس الله خبره منم چې فساد وجود لري، او تنه اوس نه هر زمان کې وجود درلود. سوچ انسانان یو مجمع یا ټولنه ایجاد کړي دي، په هغه ټولنه کې هم بد خلک موجود و د اول سره، او هم خلک دا ښځې پورې اړه لري، دا دولت پورې اړه لري، دا مشران پورې اړه لري چې څنګه هغه خپل کاري محیط سالم کی، هغه خپل ایجاب عزت او حیثیت عفت د کار په محیط کې باید وساتي. که موږ خپل لور یا خپل خور یا خپل ماینې ته اجازه ورکوو چې د باندې ووځي کار وکړي، حتمي خامخا هغه لازم معلومات، هغه شرعي اندریزونه هغه ته واضح کوو او ورته وایو، او د کار محیط ورته معرفي کوو چې په کار کې باید چې ته دغسې ولاړ سې، خپل مسؤلیتونه څنګه ترسره کړې، او خپل په وخت باندې ورشې، خپل په وخت باندې بیرته راشې، او داسې لباس وانه غوندې چې د هغه په اغوستلو باندې نور خلک درته وګوري.
مننه معروف، خبرې بیا هم پاتې دي. که وی 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ځینې اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پرېښې دي، ما یې څو پکې راخیستې دي دا اوریدونکو ته خبرو.
زه عبدالله خوګیانی د ازادي راډیو ډرامې څانګې ته پیغام پرېږدم. هغه سړی چې ښځه یې باسواده ده، خاوند یې معلمې ته نه پرېږدي، خپله هم کار نشي کولی، هغه په وړو ماشومانو کار کوي په عوض د دې که ښځه مې معلمه شي، بیا ما ته کور کلی پیغور راکوي. نو بلکې د همدغه کور کلي پوه دانشمند علما خلک د دغې معلمې خاوند ته کور ته ورشي، او هغه سړی د خپلې ښځې د معلمې د وظیفې په ګټه او تاوان په معقولو دلایلو پوه کړي، او مازې ور خلاص کړي چې د دې په دې کې د پیغور څه شی دي چې ته په خپل کور کې بسیا شي، او ستا د ښځې د معلمې څخه د کور کلي ټول خلک ګټه واخلي. السلام علیکم. فضل الرحمن د زابل ولایت دا پیغام د ازادۍ راډیو څخه پرېږدم. تاسو یې درسناکه ډرامه زموږ ډېره خوښه ده. موږ غواړو چې په دې ډرامه کې د مېړه د ښځې رول ته ځای ورکړي. مننه، په خدای سپارم.
زیاری ولسوالۍ د شتې بازار نه رئیس دوکاندار خبرې کوم. السلام درنده کورنه ماشومانو نه دا کورنه ده، خپل مور په دغه کوشش کې زول نه تنگ ساتیر کی، خو چې خپل ماشومان درنده کورو ته ویني کی، او کچا سبیا ماشومان مزدورون وي، ابا دارون د کوشش کې چې هغه ماشومان درنده کورنه ونه کی.
مهرباني د اوریدونکو نظرونه بیا هم کولی شئ 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ. موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو. معروف صاحب، تاسو هم واورېدل ډېر کله بیا د دې کار هغه مشکل ماشومانو خېږي چې ماشومان مجبورېږي چې هغوی کار وکړي، د دې په اړه باندې ستاسو اندېښنې څومره دي؟
دا یو واضح خبره ده او ډېره مهمه خبره ده چې باید موږ ټول وطنوال په دې باندې وپوهېږي. کله چې په یو مملکت کې جنګ روان وي، ته دیرشو کالونه اوخته ده، وست دیر کالونه کیگی چو وستم پا افغانستان که نام نیده، که نارینه تلافات ورکوی او کورنه به سرپرست کیگی، کسی هم ده اسلام ده نظر نفقه ده نارینه و پدوش بنده ده، که نارینه جوانده وی اغای خپل کورنه تا نفقه ورکوی، بیا ده خز و کار تا دیر زیاد ضرورت نیمی
نپیدا
کیگی. خوک دست یا مملکت که حیوات که چه حال تا جگره روان وی، او هر ورس نارینه پا شهادت رسیگی، او سرپرستی د کور د دوی خوشی کیږي، هغه واړه الکانو ته لکه د 12 کال، لکه د 11 کال، حتی د 10 کال ته دینه هم حتی کم ماشومان ته پاتې کیږي. نو چون دغه بد حرف په کلی کې یا په ټولنه کې حاکم دی چې ښځه باید کار ونه کړي، نو ښځه فکر کوي چې اوس خو مېړه هم نه لرم، که زه ووزم د کور د کار په خاطر ما ته به خلک څه ووایي. خو دا د موږ او تاسو هغه خلک چې په خپله جهالت کې دي، ناپوهۍ کې دي، او درک او احساس نه لري چې دغه کورنۍ کې که دا ښځه کار ونه کړي نو څوک ورته کار وکړي. دغه درون بار درون پیټی د ماشومانو پر اوږه لویږي، او دغه ماشومان دي شاقه کارونه کې یا ډیر زورور کارونه ته مخه کوي اته خارونه ته راځي دوی په اتاقو کې اوسیږي دوی د سل رقم سوء استفاده سره یعنی د دوی نه بد استفاده کیږي ماشومان باندې خو دوی کار کوي تاسو وګورئ چې هغه مثبت کارونه ته د مونږ خلک مخه نه کوي او نه وایي چې دا ښه کار دی خو هغه منفي کارونو ته هغه ته ښه وایي یعنی که یو ښځه ووځي یو مېرمنه د 30 کالو 40 کالو عمر وي یا د 25 اقل هغه دونه فکر لري چې ځان ساتلی سي او دونه نه قرباني کیږي چې یو 12 کلن 11 کلن ماشوم د کوره ووځي هغه ډېر قرباني کیږي.
مننه تاسو زاتوره. یو وروستۍ پوښتنه د خپرونې وخت پای ته رسېږي. تاسو نظر ته په کتو په کومو برخو کې به ډېر ضرورت وي چې دوی کار وکړي فرزن د پوهنې په برخه کې طب برخه کوم برخه تاسو مهمې ګڼئ ورته؟
په اول سر کې باید یاد ووایم چې ښځې د دولت هغه لوړو پوستونو کې باید د تصمیم ګیري په هغه کارونه چې هیواد ورته ضرورت لري د تصمیم ګیري په وخت کې باید دوی حاضر وي او په دغه سطحه کې باید ښځې حضور ولري. بیا نور کارونه لکه باسواده ښځې په دفتر کې کار کولی شي، درس ورکولی شي، پوهنتون کې